د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانیم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د لیندې 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خبریږي. په دې خبرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دادي. د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر و. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغې وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایو. ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کینیا ته سفر وکړ. او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شو سره د $1 میلیون مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عمل مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوي د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړای شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. له 2001 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا 60 خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوژستیکي موادو کترونه بېلابېلو ولایتونو تر سوال. تر دې وړاندې د دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنۍ او تورنې وی چې له همدې عمله ډیری د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت په ورستیو کې وتړل شوې. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبیعي خو زیانمنو شویو سره د $1 میلیون مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغې وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یو ځانګړی امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستي څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویل و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنکړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه واد کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظره کې د خپل سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو کاندید چې بوش ویل چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملی نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او وی ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسی توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یو اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چې اته مرګ ژوبل نه درسېدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په زر کیلومتري کې په یو ساحلي سیمه کې لګیدلی دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزې ودانۍ لګیدلی چې په ودانۍ کې د اور لګیدو او د چت تلویدو سبب سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. پامدل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13 نیټه په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي له روسیې چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولای سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسیې چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره یوې خبرې غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل. د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا ورته ولري چې د سوریه د راتلونکو مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کیدونکو او نه کیدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و. موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر هغه ګډو هڅو سلاسوی چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سور شهرونو د هوا حالات به له سبون کا کار خبرو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینې کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.4، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.1، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 12.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8.3، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 6.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 6.1.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو او ریاو دا دی د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سرش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمیر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پور وړی دی.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنی چې مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړي او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په غبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې سیاتي کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات و.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیری دا ونویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنی سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حمله زور اخیستې ده. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل پر روان میلادي کال کې داسې حمله وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون لغړی علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه دره کې افغانستان د
دی وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لوی اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دی، لکه څنګه چې لازمه و یو محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي. دا کار ونه سو طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته سي.
همداراز د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای سي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له غواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غونې جدیت وښيي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې په کې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سه شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړې دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتي سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو تر څنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د ښه راغلاست وینا تر څنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري، بعد دغه حرکت نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونو چې سره راغلي دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او واړو چې یو ولس یو موټی شو د ثبات تر سیور لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایی په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي، هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راټولو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا مویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خودجوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړی دا موایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل یواد کې د سولې راوستلو لپاره نستړی کیدونکې الی ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیا او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کیږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د دې هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو وخت لکړه او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلي شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدراعظم شریف سربیره د پاکستاني پوځ مشر د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپور چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه د دسمبر 14 نیټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو د عزم د ورځې په توګه نمانځل کیږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله او ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یو وخت لکړو. نوموړي افغان پولیسه سرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل په ضربې عزب عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د هغوی پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوې تباه شوي دي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د دشمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلي شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د تیر کال دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د دغه ادارې څخه پور وړی دی. د دغه ادارې ویاند وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې سوې غونډه کې دغه ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پر خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت ته پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمدزی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سباندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دیاړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دیاړه د دغه ادارې لخوا له رسنۍ سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ایزو ارګانونو اداره سکل سباندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پوره وړیده.
غنای مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض دی، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض دی، چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کیږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د ادارې هم شته، فرضاً لکه ریاست تصدیق کاماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې ویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض دی، خو تیر کال نه 15 تر 10 میلیونه پورې قرض دی.
خغلی توحیدی زیاتوی چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 زله مکتوبونه سولې او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي خو پر وړاندې لې بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي راډیو تلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم اته نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق مل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي. موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهلم داد چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه دپاره دوی برېښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو نو کاشکې زموږ سره برېښنا دا کومک موکي موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې د برېښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي کوم چې د برېښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برېښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي د برېښنا شرکت به ونتوانیږي چې نورو مستحقو کسانو ته برېښنا ورکړي او له بل پلوه به صادرونکي هیوادونه هم د هیواد ته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولای سي ازمایلی دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرېنږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنه کړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولای سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی نو ځکه آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتر واټن وهلی سي او کولای شي چې لګ تر لګه زر کیلوګرام وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندای چې 300 کیلومتر واټن وهي او 500 کیلوګرام وزن انتقالولای سي هم اټومي سرو کې لګدولای سي. د سپینې مانی ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د ورستي آزمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت تم اپشن 4:30 بجې کېږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
د افغانستان دفاع وزارت پینټاګون هغه راپور منی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سیمو سره د $1 میلیون مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبی ته سفر وکړ. ایټالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولي. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر پنځو بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل دریمه ورځنۍ لوبه د زیمبابوې له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیره ورځ د زیمبابوې له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لویدیځ آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا په سیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا په سیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتي چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره چیري اعلان شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دي. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو د کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړای دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانه يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې تلویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کتارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخه د رای ورکول وروسته تصویب شو.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حقو زامو په بدل کې به د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکی موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قوماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به دمځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشنبې په ورځ په یوه ګډه خبري ناسته کې چې د عدلي او قضایي ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي پکې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبر اعلان ته وویل هغه ټولې قضیې به له سره سیډل کیږي چې غصب ته پکې لاره اواره شوې وي.
قوي همغږي من سره غلی ده زمنګ د ولایتي شورا او د عدلي او قضایي ارګانونو په منځ کې او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې خطر پورته کیږي ولی اقدامات نه کیږي او یو فیصله نه کیږي، هغه به قانون پر وړاندې کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمن عبدالولي قاضي زاده ولست ډاډ ورکړ چې د دولت ټول غصب شوی زمکه به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټول له صداته هور کوي چې او د غصبکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړی دولت سپارل کی.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمري په دغه خبري ناشته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغو چارو کې ملاتړی ده چې قانون او عدالت پکې تامینېږي.
په فساد کې قانون تر پښو لاندې کیږي، بی عدالتی راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو امورات پکې چې د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت لپاره ملاتړ کړی دی، ملاتړ یې کوو.
د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند غړیو د سشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حمله وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسي په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکو کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه سوه چې د ده د هغو خبرو په اړه وه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې که د ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل سول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا تر سره شوی و. دغه شذ امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللی و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوز ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا کدا کار وسی اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریه د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغه غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي، په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
دا ازادي راډیو خبرم نوریدونکو السلام علیکم زه صفی الله ستانګزیم دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو زیدو لپاره غوښتنه کړې ده ل خپل ملمنو سره بحث وکړو د پوزي او سیاسي چارو کارپو عتیق الامر خیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رستيال محمد اسف صدیقي دغه بحث راغلي دي ښاغلی صدیقي له تاسو په پیلو کو ک افغانستان په دغه یو حالت کې د سعودي دغه غوښتنې ته مثبت ځواب وي تاسو څغ برګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه سیاسي غوښتنه مطرح کړې ده
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ته درلین دوم کده ازادي راډیو تخپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم دغه نور څه زفت کوم یما خاص حکومت نه دا کی چیرې د دې فرصت مونږه په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې مونږ په خپل هم درګیریو نو سلوړ دي مملکتونه دوه سره زیاده او کې چیرې مونږ دې دې نه استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې دوی قرار لري او دې په څنګه چې یو اسلامي مملکت دا اکثرا اسلامي ملکونه دوی سره هم نظر او فکر ده زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې مونږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې دوی سره لاس یو کو زه فکر کوم هغه وخت کې هر باش کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت مونږ موافق کېدې سو چې متحد سره وسو ټول اسلامي ملکونه
بل
په هغه صورت کې بیا مونږ لوب داخه رول لوب وایسو او تروریزم ته ماته مرکو وسو خو ما غوښتنه د سیده چې یمونږ هغه مملکتونه کې چیر اوغوی هم په دغه دوه غړیتوب لري یو نیم تعداد مملکتونه ما غوښتنه د عربستان او د نورو ملکونو داده چې د سې مملکتول ته ستا چې اوغوی په خلی یو دی او په عمل کې بل ده لکه یمونږ هم سې ملکونه اوغوی همیشه مونږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې مونږ سره صادقات عمل نه کوي یما غوښتنه ده چې عربستان او سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې چیرې دوی مونږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړه باندې برنامه سره جوړ کړ ده دا به مونږ لپاره ډیر موثر تمام شي
کغلی امر خیل اوس وخت کې د افغان پوځیانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی څه فکر کوي که دغه سیو ائتلاف د افغان حکومت یو ځایږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مبارزه
کې تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه خیل وړاندې کوم تر ټولو د مملکتو د اسلامي زپلسترین بدبخترین او چې د تروریزم ډیر سخت کار سوې هغه زمونږ خاوره ده زمونږ وطن ده زمونږ ملت او زمونږ خلک دي مونږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبای کوو ډیر احترام ورته کوو اما شرط دا ده چې مونږ هم یو ګیله لرو داسې افغانستان په داسې څلوېښتو کلو کې لږه نه خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي وهل کېږي وینې تویږي تورسرې له بین ځي سپینګیرې له بین ځي اطفال له بین ځي او د موږ رئیس جوران د موږ سیاست مداران د موږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېد او ورته نارې کړې چې ګورې دلته سبا د تروریزم جاله جوړېږي سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي سبا به له موږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې مګر هېچا غوږ ونه خورو او یوه هم زموږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه لیسې ته یو مسلمان مملکت او په افغانستان کې مسلمان کوشي هم روانه ده ته دغه شیان بند کړه او هغه نورو مملکتونو چې د دې سره کومکونه کولو غوته ویلې چې تاسې دې پې بند کړي او په دې وطن کې سوله راولي بیا به تروریزم هم نه وي بیا به القاعده هم دلته نه وي بیا به داعش هم دلته نه وي مګر هیڅ هغه وخت پیونه کړ نن چې دوی تر لمنې ورورسېد اور نن چې دوی په خطر کې سو بیا موږ ته لاس راوږدې چې تاسو موږ سره یو ځای دا خو یو خبره ده چې موږ یې باید وکړو موږ د حق لري چې دا ګیله لري خلکو نه او دویم مسله د پوځي په لحاظ باندې موږ خپل که په ډاګه باندې ووایو موږ دومره په جګړو کې ګیر راغلي یاستو د شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه چې موږ خپل احتیاج دی ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکړه د وسلې کومک را سره وکړه د پیسو کومک را سره وکړه معنوي کومک را سره وکړه موږ خپل احتیاج موږ غربیانو ته احتیاج یو غربیانو ته وایو چې موږ ته سلا راکړي موږ ته مهمات راکړي موږ ته الوتکې راکړي چې موږ خپله د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق دی نو اوس زه وایم که تاسې داسې فکر کوئ چې موږ په پوځي لباسو باندې لحاظ باندې دومره قوي یاستو چې موږ ولدې عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ چې دا لاړ سي دا خو له عقل لرې خبره ده موږ له خپل جنجال نه خلاص یو موږ سره دوی باید کومکونه وکړه موږ ته سلا راکړه اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده تعلیم تربیه په پاکستان کې ده ولې جګړه دلته ده که دلته وځپل سي د دوی په قوت باندې، د دوی په همکارۍ باندې، د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه، د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه، موږ بالکل دې ته حاضر یاستو. دې ته موږ مجبوریت لري، بېلږ مخ خو اوبه له سره تېرې دي. موږ خو بېرغ په جګړه کې یاستو. موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي. موږ به هم څه څومره معنوي له لاسه کې کومک به ورسره وکړو، اما سل دین به سیاسی بهره برداری څوکونه.
بله مننه. خغلی صدیقی د بهرنی چارو وزارت وای چې سعودي عربستان په دې ورستوي کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بل اخر په دغه ائتلاف کې له دوی سره یو ځای شي، او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیانګزار او بنسټي خودون کې دغه بنسټ په توګه باندې له موږ سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي. دومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنی ده؟ سعودي بل اخر د چی په لټه کې دي ترڅنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وای، بل څه سیاسي به دوی لټول شي په دغه هدف کې؟
زه فکر کوم چې په دغه شرط کو ماما کم تاسو دارس کړی چې کډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ دې ټولنه سره یو ځای سو، دا به موږ لپاره پکټه تاسو وګورئ. همدا اوس داعش ته وګورئ، تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ، همدا سي په ختیځ زون کې تاسو وګورئ، په شمال کې تاسو وګورئ، یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ، عمل اند داعش فعالیت باندې تاسو وینئ. د دې څنګه طالب فعالیت روان ده، داعش هم فعالیت روان ده، او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده. نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان نه ځانو واسو، او نه دومره امکانات لرو، مادي امکانات لرو. یعنی په دواړو سترو موږ د موږ ملت، موږ ولست، موږ امنیتي ځواکونه په سوار لاس کال کې د جنگ نه ډیر خسته سوی، یعنی جنگ سوار لاس کال لپاره ادامه ورکول دا به ډیر مشکل دی. جنرال صاحب ناس ته اطلاعات مسته، موږ غوښتنه ده چې چیرې د ټولنې سره موږ یو ځای سو، همکاري وکړو، او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو. دا به موږ لپاره، دا موږ لپاره ډیر مؤثر تماس دی. د لپاره چې عربستان او سعودي فعلاً هغوی هم د اقتصادي ډیر پیاوړي مملکت ده، هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډیر تاثیرناک
په همدې برخه کې. دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی، ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ییزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول، دوی داسې یو هدف وایي چې تر شا یې د سولې هدف هم شته. څه فکر کوي یو خان په سوله کې به عربستان رښتینی پاتې وي، افغانستان سره رښتینی همکاري به وکړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه ټولنه چې جوړ شوی یو هدف ودی دی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده، د امن دین ده. کله چې نور دنیا ته هغوی ښکاره کړي دا په ډاګ کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو، سوله غواړو په ټوله دنیا کې. دا کومه واقع چې په فرانسه کې دا پیښ شو، په پاریس کې پیښ شو، یو تعداد عکس العملونه د مسلمان مقابل کې وو. کله چې دوی برنامه بدا سي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سوله غواړو، یعنی قطعا مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي، هغوی امن غواړي. او د سولې پر اړه زه فکر کوم چې عربستان سعودي عربي ملکونه د سولې پر اړه ډیر موثر تمام دي، بلخص افغانستان لپاره. د لپاره چې عربستان او سعودي عربي ملکونه خه موثر تمام دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، چې افغانانو سره په صادقۍ دغه موږ سره همکاري وکړي. د سره
په اړه صدیق صاحب، جنرال صاحب، کله چې په نورو هیوادونو کې ډیره غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې د چي د تروریزم سره مبارزه پیل کړې، د تروریزم په نوم طالبان وزپلیا عملیات پر ضد وکړل، درته دوی افغانستان ته راوختل، څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوري قوي دی چې دغه یو څه کارو شي نو عربي هیوادونو باندې داعش لمن ټولیږي یا بټول شي، او بل اخر دغه سی هیوادونو باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي لکه افغانستان چې له پوځي لحاظ هم په اوس وخت کې کمزوري شوی دی، دا چې دومره جګړې تیرې کړې دي.
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی. که چیرته په رښتیا باندې دی داعش په دلته چنګیږي، دوی مراکز پیدا کوي، دوی د ښوونې روز مراکز پیدا کوي، دوی جلب جذب پیدا کوي، بیا به ډیره مشکله وي چې دې په مقابل کې مبارزه وسي. دې مملکتو ته به هم ډیره مشکله وي. تاسو ګورئ یو مثال ستا په ځوند کې، کله چې طالبان راجق سو په افغانستان کې او امریکا جګړه شروع کړه، کنه څوارلس کاله جګړه په افغانستان کې روانه ده، ناتو او امریکا په ټول قدرت باندې کوشش وکړه چې له بینې شي، اما د دې جغرافیې د دې منطقې جیوپولیټیک د دې اجازه ورنکړه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي. چې ګوره زور یې لا اخیستی ده ولې ختمه شوې نه ده، لا یې هم زور اخیست. زه تاسو په یو کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغسې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي، او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو، بیا د شاته کښېني او بیا وایي چې موږ له خپل وطنونه پاک کړو په افغانستان پسې نه ګرځو، زه په دې باندې یقین تاته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن ترې خلاصه نه سي، جهان به هم ترې خلاص نه سي.
بله مننه.
په دې د هر سړی پوسي.
بله مننه. صدیقي صاحب محترم، تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نه شي که څنګه؟
زه فکر کوم کې چیرې تر اندازې پورې، زما په فکر کې چیرې دا موږ حکومت دا غور پولن سره یو ځای د موږ لپاره معاصر تمامېږي. دا په دې معنی دا د دوی همکاري موږ سره کېدای شي دوسره پرابط موږ سره ډېر همکاري وکړي، ام د اقتصادي برنامه پرابط، ام دوسره پر برنامه ما مخکم تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډېر مشکل دی چې دا جنگ مخویسو او د کوم مشکلات چې فعلا سب مشکل د دې حل ځانګړتو ډېر مشکل ده. تاسو ګره سوزلې موږ دا پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته، خاص عربستان او سعودي ته، چې دوسلې په بارک د موږ سره همکاري وکړي. بل اخر د دې موږ پیشنهاد دغه ته منظور سو، دغه نه او دوی مستقیم همکاری وکړي دوسلې په رابطه مده. دغه فشارونه هم په پاکستان باندې، په طالبان باندې دا و چې افغان حکومت سره دوسلې وکړي. یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسترون نه وي چې کچېر موږ دغه ټولنې سره یوځای سو د عربستان سعودي په قیادت دا موږ لپاره به مؤثر تمام
بلې. افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود، خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دوا شوی، ډېرې ستونزې لا پر ځای پاتې دي. څه فکر کوي په داسې حالت کې بیا هم اجازه ورکوي چې داسې یو کار وشي که څنګه؟
یو خوشبختانه دا ده چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري. دا کېدای شي چې د عربستان او سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړل شي چې افغانستان افغانانو سره سوله وکړي. یعنی همیشه موږ چې متضرر سوی یو د خپل همسایه ملکونو له ادرسه سوی.
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانیږي چې پاکستان قانع کړي چې بل اخره دغه سی یو حالت کې تاسو یاستې که څنګه، یا لاس لري په دغه سی حالت کې؟
زه فکر کوم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډیر موثر تمام شي، همکاري به ډیر موثر تمام شي، په پاکستان باندې فشارونه ډېر موثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سوله پرابطه په میز باندې سره کینی او کوم مشکل چې فعلا موږ هغه موږ سره حل کړي.
بله مننه جنرال صاحب. په دغه سی حالت کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید څه رقم ځواب ورکړي د دغه سی وي غوښتنې په ځواب کې؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډېر پکار ده، ځکه دلته بعضې مسایل شته. دغه مسایلو په نظر کې نیولو سره افغانستان حکومت ته ډېر احتیاط پکار ده. له دې نه موږ سر نسو غوړولای، که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو دا سر نسو غوړولای، دا به حتمی دا کار کیږي. اما په څنګ دې دي کې ډېر مسایل نور دي چې په هغو کې باید په احتیاط باندې قدم واخیسته سي. خو پر هر صورت باندې زه د یوې مسلې نه ډېره ویره لرم، دا اوس هم وایم، برالله په دغه رادیو کې وایم. هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سي، لکه سابق کې هم چې داسې وسو، هغه څوک چې له خپلو مملکتونو راوتښتېده، یا د غولو زور نه راوتخري، یا غونه تعقیب دی، یا طالبان تل ټول په افغانستان کې راټول، چې د دې نه څوک استفاده ونه کړه، پاکستان د دې نه استفاده ونه کړه، ځکه هغه خو په ائتلاف د امریکا کې هم شامل شه. برزه دې دی تروریزم د طالب په مقابل کې امریکایي جګړه شروع کړه. اولین مملکت چې لاس وتړي کې پاکستان و، ولې مضرترین مملکت هم پاکستان و. لیوی خو هغه خبرې کوي، له بلې خوا یې تقویه کول، له بلې خوا یې رالیږل، تر نن ساعته پورې جنګوي. د دې خبرې په نظر کې نیول د دولت لپاره حتمي ده چې ښه باید په دې کې دقت وکړه، په دې کې فکر وکړه، او وګوري چې دا زموږ همسایه مملکت دغسې له موږ سره سي، دغسې دوه مخی سیاست کوي، داسې نه شي چې موږ سره بعضې مسایل داسې واقع شي چې موږ د تورستان ډلې ځاله ونه ګرځو. سبا به له نورو ځایه راتښتېدلي دلته به راځئ، ښایي داسې وکړو. د موږ حکومت ته ضروري ده چې اول دلته وځپو، بیا په نورو مملکتو کې وځو.
وروستۍ پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغسې یو وړاندیز مني، خاص غوښتنه یې باید څه واوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي؟ آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي که نه، چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو، په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تامین شي، د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه؟
زما په فکر چې که چیرې موږ حکومت د حکومت له خوا نه نور ملکونو له افغان حکومت غوښتنه کېږي، دوی موږ حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې دوی په اول قدم کې د ملي منافع په نظر نیولو سره د افغانستان په رابطه د خبرو کې، لکه څنګه جنرال صاحب ویلي، که چیرې دغه برنامه چې موږ ورسره غړیتوب کوو، باید هغوی موږ سره صادقانه توګه موږ سره د سولې په رابطه خبرې سره وکړي، او د سولې په رابطه د موږ سره ډېر جدي همکاري وکړي، او موږ په همسایه ملکونو باندې ډېر فشار راوړي چې تر څو هغوی په واقع، لکه څنګه چې هغوی په خط لیکي، په ژبه وایي، هغوی په عمل کې دغه تطبیق کړي. په هغه صورت کې د موږ ولس به لا پسې دوی جرات به زیات سي، او د دې په څنګه چې حکومت دا کار کوي، د ولس او همکاري به هغوی سري تبن ماتا دومره چې افغانان په ټوله نړۍ کې دومره چې تروریزم په مقابل کې چې موږ زبل سوي، موږ در په در سوي، هیڅ حکومت نه سوي.
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب، چې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی، خو په دې شرط چې له احتیاطه کار واخیستل شي، او داسې نه شي چې بل اخره تروریستان لا غیزه راوتختي او افغانستان ته راشي. په اوس وخت کې خدای چې له افغانستان سره پوزیم رسي شي، دغه مسایل که څنګه؟
بالکل، زه بیا تکرارم، منګ اصلن خو جګړه دلته ده، په نورو ځای کې دونه جګړه نشته. هغه هم کې د عراق او د سوریه مسله جداګانه ده، ولی جګړه اصلي په دې مملکت کې ده، په دې خاوره کې ده. که د موږ شرط دغه باید وي چې موږ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یاست، مګر راځي اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کړو، په دغه ځای کې تروریزم دی دغه په مقابل کې مبارزه وکړو، چې دلته راټول نشي بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولیږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت دې موږ یو نفر د دې زموږ نه سو خورولی. موږ دې موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده، په ټول مملکت کې. که موږ دومره قدرت درلوده له آخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط دې موږ دغه ده چې راځئ خی ټول راټول شو، اول یې دلته دا ختم کړو، بیا به تاسو
غوښتنه زموږ د حکومت نه دا ده چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي، په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی زموږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د په صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار راوړي چې خاصتاً پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه واخلي.